السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې پر لارو چارو پکې خبرې کیږي. کوربه زموږ همکار داود جنبش دی. تاسو کولی شئ چې پروګرام واورئ، زنګ ورته ووهئ او په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریکئ او یا هم له میلمنو پوښتنې وکړئ. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه وښوده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپلې دندې پاتې شو او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې. بشپړ خبرونه. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې او د غلطې پر اوربان ټینګار کړی دی. مرکل دا خبرې پرون له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ویډیو کانفرنس له لارې وکړې او ویل د سولې خبرې او هممهاله ورسره تاوتریخوالي د منلو نه دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د میرمن مرکل په حواله لیکل شوی چې جرمنی د یو داسې خپلواک او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي چې ډیموکراتیک نظام پرې حاکم وي. د جرمنی صدر اعظم په دغو خبرو کې افغانستان ته د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی. له دې وړاندې د افغانستان د دولت ځینو نورو نړیوالو ملګرو هم پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې، خو تر اوسه د پام وړ کموالی پکې نه دی راغلی. دولت طالبان او برعکس طالبان بیا امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام لامل بولي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره په شوي تړون به له سره غور وکړي. ښاغلی بلینکن دا خبرې پرون د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خپل لومړني خبري کانفرنس کې وکړې.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو، او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی، تر څو دا مسله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړي او همداشان پر ځینو هغو چې زموږ لخوا شوی ځان ښه پوه کړو.
له دې وړاندې طالبانو ویلي چې دوی هغه تړون ته ژمن دي چې په دوحا کې له امریکا سره لاسلیک کړی. دوی ویلي چې مقابل لوری هم باید پر تړون ودرېږي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل له یوه وسلوال بریده روغ وتلی. د افغانستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې نوموړی نن د جلال آباد ښار څخه هسکې مینې ولسوالۍ ته د جودرې جومات پرانیستې مراسمو ته روان و چې پر موټر یې برید وشو. په دې خبر پاڼه کې راغلی چې برید کې دوه تنه چې ویل کېږي د والی ساتونکو د ټپیان شوي. په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د والی د موټر پر کاروان ډزې شوي، خو نور خبر نه لري. تر اوسه د ننګرهار چارواکو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د هسکې مینې د جودرې جومات شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د داعش په هغه برید کې ونړید چې د جمعې د لمانځه پر مهال شاوخوا 80 تنه ووژل. نن سهار نامعلومو وسلوالو جلال آباد ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي هم په ډزو وژلي. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ دا خطا ایت کړي او ویلي دي چې د هډو فارم په سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وای په بغلان کې د طالبانو له زندان څخه باندې 13 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت ویان فواد امان وای دا زندان د شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او شل ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د طالبانو دغه زندان په بشپړ ډول ویجاړ کړی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یوه اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس یې د جنوري د 16 یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداری کې د وزارت پرون چهارشنبه خبر کړی ویل شوی چې د یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو د اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي. د کورنۍ امنیت وزارت ویلي چې ښایي دغه وضعیت په متحده ایالاتونو کې څو اونۍ نور هم دوام وکړي. د امریکا پر کانګرس د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړو د برید په پایله کې 15 تنه وژل شوي وو. او د چین ووهان ښار ته د روغتیا نړیوال سازمان تللی ساينس پوهان نن له قرنټین خلاصيږي او خپل څېړنې پیلوي. دا هغه ښار دی چې د 2019 کال په ورستیو کې ورڅخه د لومړي ځل لپاره کورونا وایروس خپور شو. دغه ساينس پوهان به اونۍ مخکې د ښار ته رسیدلی چې نن یې 14 ورځنی قرنټین پای ته رسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان دغه ماموریت یو څه ځنډیدلی هم دی. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې ښایي څېړونکي هغه معلومات او هغه کسانو ته لاسرسی پیدا نه کړي چې د دغه ویروس د سرچینو او خپرېدو د لومړنۍ پیښو څخه خبر دي. کورونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې له 2 میلیون او 1 لک کسانو ژوند اخیستی او له سلو میلیونو زیات وګړي پرې اخته شوي دي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم ټول ستړي مشي. د افغانستان نوم د روسیو لسیزو په دود لا هم همغه سیل لوړ اداري فساد سره تړلې پات ده. د روڼتیا نړیواله ټولنه وای سره دی چې په 2000 یعنی تیر کال کې د فساد کابو کولو کې یو څه پرمختګ شوه، خو افغانستان همغه سیل سر 1500 هیوادونو ډله کې چې ډیر فساد لري پاتې ده. د روڼتیا نړیواله ټولنه د یو سلاتیا هیوادو یو لیکړ لړ جوړ کړی چې افغانستان پکې یو سلو 15 درجه ته ټیټ شوې ده. مخکې یو سلو 3 وو. د غې په وینا سکل د فساد یو برخه له کورونا و با سره مبارزې ته په بیلو شو پیسو پورې اړه مومي. د کورونا لپاره په مرستو کې غبن په افغانستان کې لږ تر لږه د 2 وزیرانو څوکۍ هم واخیستې او د والیانو په ګډون ګڼ نور د پلټنو لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. تازه د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یونیسف یو مشر د کورونا برخې په بیلشو پیسو کې د روڼتیا له نشتوالي د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه له افغانستان شړل شوی دی. چارواکي تور لګوي چې د دغه کس په مشرۍ چې محمد محمدي نومیږي څه باندې 40 میلیونه ډالره تیر کال یوازې د کورونا په اړه تبلیغاتو باندې لګول شوی چې د دوی په وینا سپیناوی ونه شوای کړی. یونیسف په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنو ته تر دې شېبې ځواب نه دی ویلی. د فساد نړیوال شاخص او له کورونا سره تړلو مرستو کې د اشوي غبن نن د ازادۍ څپوخ پرونه کې لخپل ملبنو سره چیړو. دوی په وار په وار سره ملګری کیږي. دی د خغلی دی ډاکټر وحید مجرود امر روغتیا چار سنبال یا سرپرست وزیر محمد ابراهیم غختلای د ولسی جرګې د پلتنی کمیسیون غړی، له فساد سره د مبارزې شبکې مشر خان زمان امر خیل، له فساد سره د مبارزې یو مخکخ او د ولسمشر یو پخوانی نوماند رمضان بشر دوست، زه هم داوود جنبشم. ټولو ته ځل بیا درناوی وړاندې کوم. غواړم امر خیل صاحب پایل را ته تاسې وکړي چې ارومو دغه نوی رپورټ لوسته لیدلی دی، څنګه درته بریښي، ارزونې څومره فکر کوئ سمې دي، د افغانستان له واقعیتونو سره برابرې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه جناب جنبش ته، تاسې ته، د ازادۍ محترمو کارکونکو ته، قدرمن رمضان بشردو صاحب ته، او زموږ استاد سینو قدرمنو میلمنو ته، او همدارنګه د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته د لوک می وړاندې کوم. وروسته د سلامه سمه ده. اکثره وخت هر کال د شفافیت نړیواله اداره یو راپور خبري، یو په دې کې مختلف وزن په مختلف درجه بندۍ کې قرار لري. سکل لنی کوم مرګ چې دوی د درجه بندۍ له مخه زمونږ هیواد ته اوسل پنځه پېته مې کچه کې راغلی دی. نو دا شکر دی چې یو نړیوالو پرسپشن یا د هغوی برداشت چې کوم دی، هغه برداشت د افغانستان په اړه باندې لږ راخه شوی دی. خو له بده مرګه چې اوسه پورې هم زموږ استاسو په هیواد کې فساد په هماغه کچه دی، یعنی کچه په هغه سطح باندې چې خلک امید لري، خلک تمه لري چې باید خلکو د ولس او د حکومت ترمنځ فاصله راکمه شي، په هغه کچه باندې.
زما پوښتنه هم دا وه چې څومره دغه تاوتریخوالي، ناامنیو او د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو ته په پام سره فکر کوئ، څومره دا حقیقي حالت انځور شوی دی په دې کې؟ یعنی رښتیا ښه والی راغلی تاسې تاییدوئ؟
یار ډیر جزوی تغییر راغلی دی، خو دغه درجه بندي چې په دې کچه باندې راغلی چې شپږ اووه درجې رامخکې شوي وو، موږ هغه مخکې راخیستي دي. زه ډېر ورسره قناعت نه کوم له دوی سره، ځکه چې که موږ تاسې وګورو چې اطلاعاتو لاسرسي په اړه باندې په دې برخه کې دا سمه ده چې کمیسیون جوړ شوی دی، کمیسیون په دغه برخه کې کار کوي، خو تر اوسه پورې هم ځینې داسې ادارې شته دي چې هغوی په وخت په زمان سره خپل اطلاعات نه ورکوي، یا مطلقا بالکل خپل هغه ګزارشونه او د دوی نه چې کومه تقاضا کې یا به معلومات سره شریکي. د بیلګې په توګه باندې تر اوسه پورې هم تا ته ویلی شم چې د تیرو اوو اتو میاشتو راهیسې زه په متواتره هڅه کې یم، زموږ شبکه په دې هڅه کې ده چې ځینې معلومات د افغانستان بانک نه ترلاسه کړي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. همدغسې موږ د وزارت خارجي سره په متواتر شکل باندې په تماس کې یو چې موږ سره ځینې معلومات را شریک کړي، له بده مرغه چې دوی هم زموږ سره هیڅ معلومات نه شریک کړي. که وګورو موږ تاسې همدغسې د کرنې او مالداری په برخه کې اوسې شوي، خو د انکشافات د وزارت په برخه کې چې هغوی اکثر وخت تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې کوم معلومات محرم دي او کوم معلومات نامحرم دي، په انکشافات به څه شی محرم اوسي نو هغوی هم معلومات
نشي. امر خیل صاحب مننه، برخی ډیری دي که ستاسو اجازه یې مجرور صاحب را سره ده، د عامه روغتیا چارسنبال وزیر صاحب یو برخه د خبرو دوی پورې مړه لري روس راځو په دغه ریپورت په زینو نورو اړخونه به تم شو. مجرور صاحب ستړي مشي، فکر کوم د لیکي وصلې دوکې یو څه ستون زوا ځن راغی، غوښتل مې تاسو دغه تازه پیښنه را پیل وکړي. ویل کیږي چې د یونیسف د کوچنیانو لپاره د نړیوال صندوق یو کارکونکی د کورونا لپاره په بیلو شو پیسو کې د شفافیت په نشټوالي او یا خای په نورو دلایلو چې تاسو به راته ووایاست له افغانستانه شړل شوی دی، دا قضیه څنګه ده؟ لږ یې روښانه کړئ.
سلام او وخت مو په خیر. زه ستاسو ته ستاسو د برنامه میلما او ټولو اوریدونکو ته احترام وړاندې کوم. د دې موضوع په اړه هغه چې رسنیو کې نشر شو، روغتیا وزارت رهبری او د افغانستان درون ولسمشر هغه منابعو په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د لپاره لاسته راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 55 نوې د پولیو واقعیت افغانستان کې پیدا شوی په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دې موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ شو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو، د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وشي. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې هغه شته سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزه په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتې ګوتم وردیګي دولت خواته او ګای سر شپته سی ګای سلاویاسي خود دې ته کمتر توجه شوې ده چې دا منابع 2% د دولت د طریقې راځي او 2% د بنګلي او ماساتو له طریقې. یو بلګي یونیسف ده، اوس چې ما ورته اشاره وکړ، رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارف او مرد وزارت په سطحه او هم چنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابع چې لاس سره وړي د هغه د برنامه‌ریزي په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې گزارشات یې وغوښتل. خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه و شریک کړو، اوس موږ دا موضوع جدي نیولای دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغه څه چې گزارشو کې نشر شوی دی بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول تاړین نه راغی پر اساس وایي.
غواړم امداره ته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه ورستۍ پریکړه ده، ډیره سخته پریکړه ده، حتما یو څه پیښوي چې داسې وشو. ایوازې معلومات ورنکړل ک لفظي کم شای هم وشو.
رئیس جمهور د هیواد پر منافع باندې ډیر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته. او عالم جلسی کې هم دا موضوع ډیر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول حڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو، او دا تمه او دا موږ لرو دا مسؤلیت دی چې دا ان هیواد د مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه ادارات ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي څو دا یو شروع شي د اصلاحاتو لپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وشي چې منابعو د شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل هغه ورنکړل که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و.
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کوي او دوی ویل چې موږ ګاه ناګاه وزارت سره شریک وو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه وو او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر سي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا د سړی چې اخراج شوی دی دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق و رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخص سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
معنی دا ده چې کوم مهمه خبره شوې ځکه چې موږ اوریدلی او منابع ورته تایید کړی ده چې یونیسف بیا بخنه هم غوښته ده. معنی دا چې هغه خپل
یونیسف بخنه وغوښت یونیسف په کتبی ډول او حضوري ډول هم یونیسف هم WHO هم یونیما چلته ولاړو دوی رئیس جمهور په تکرار معذرت وغوښت او خپل اشتباه قبول کړ چې دوی کارمند اشتباه کړی دی او اصول رعایت کړی نه دی خبرو تون نو او پاسارش دی وړاندې کولو ډول منل وړ نه و. بیا په کتبي ډول هم دوی د افغان دولت ته معذرت استولی دی. اصلي زموږ ته د پاره د تمرکز بحث باید نه وي چې دا جلسي کې
د باندې مې غوښتل چې دا
مهم ده چې د افغانستان دولت جدیت پر دې باندې چې اول ځل د پاره چې دلته یوازې افغانان مسول نه دي دلته خارجیان هم چې وخت منابع راوړي دي د دې ترڅنګ چې موږ منندوی دوی نه باید چې شفاف اجرات ولري.
بې له شکه دغه مهمه موضوع ده. ما غوښتل اول دغه یو څه روښانه شي بیا غې ته مراتلم. ډیره مننه مجروح صاحب. امر خیل صاحب یوه موضوع چې د شفافیت په د نړیوال ټولنې ریپورت کې ورته یادونه شوې ده دا چې وي په نړۍ کې د فساد یو برخه په 2020 کال کې له هغو پیسو سره تړلې و چې کورونا سره مبارزه تبیلې شوې وي. په افغانستان کې لکه چې ما سریزه کې ویل دغه برخه کې تورونه ولګېد لکه تر لګ د روغتیا دوه وزیرانو څوکۍ لري شوې تر یو برخه پورې له دغه موضوع سره په تړلو یو شمېر چارواکي څارنوالۍ ته معرفي شول. فکر کوي دغه دغه بحث ولې د رونتیا په سګنی ریپورت کې ډیر رامخته شوی دی د دې لپاره چې نه وای دی که فکر کوي چې ډیر پراخ دی؟ امر خیل صاحب یاستی؟
بخرا کوي چې زما دغه عفو جناب جنبشته ما ویل چې افسوس زه په دې کوم چې په خوا به موږ فکر کوو چې جنګ سالاران دي او هغه چا چې وطن چور کړی دی هغه خلک دي دا وطن چور کوي او د وطن په غصب او بدبختي او په دې کې قرار لري. له بده مرغه هغه څوک چې دولس کاله په مکتب وي اووه کاله فاکلته وي او د طب فاکلتي نه فارغ شي بیا د هغې نه وروسته خدمتو کې یو څه شی دولت لپاره هغوی په دغسې بدبختي باندې ککړ شي نو د دې وطن د جوړېدو د سهیلي سړي ته ډېرې کمې راښکاره شي. فکر کوم چې زموږ استاد طبابت چې دی افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې زما په نظر باندې د ټول نه هغه تاپ او قوي او بااستعداده خلک د طب پوهنځیو ته ورځي او تمه له دوی نه داسې کېږي چې دوی به پوره پوره شفافیت په ټولو کارونو کې خپل وساتي ځکه چې دا ډېرې هره رشته ډېره په اسلام مقدس سره خود دغه رښتیا چې د ټول افغانانو لپاره ډیره دغه مقدس
د دوی نه اله هغه برخه به پریرو زما پښتنه داوا زما پښتنه داوا چې د کورونا مسله ولې په دغه نړیوال ریپورت کې ډیره برجسته شوې ده ځکه چې نوې ده فکر کوي پراخه ده
دوار دي جناب چې به شپ کوم او تاسو وګورئ چې دلته کده پراخوالی په هغه باندې وګورئ د دګانې تر اوسه پوری به تاسو ته راپور وسګارش نه کول شو چې کله په دې باندې دغه تحقیق کو په ځواک کې په تحقیق کو د هغه وروسته دا نشر شو چې دغه دګانې دوله دګانې د هواد دی باندې ورول شي چې دا ډیر یو بده بلګه ده نو تاسو هم تر فکر وکړئ چې څومره نور بدبختي په دې خپل په دغه برخه کې وجود لري یا نه واده دا چې چون چې دا نوې پدیده ولا په عین وخت کې پدې کې په پراخ کچه باندې فساد هم موجود و او دا ښکاره و تر اوسه پورې آیا بیرته دغه وزارت یا په مجموع کې ټول حکومت د دې ځواب ویل دي چې دا د څنګه نه زه تر اوسه پورې تعقیب و بیرته په دغه برخه کې حساب ورکونه ملت ته نه ورکول شي په دغه برخه کې څومره شفافیت رامنځته شو ولې و شو دوه وزیران په دغه برخه کې د خپل دندو نه ګوښه شو په دې اړه باندې تر اوسه پورې سپر مخته شوې ده پرمختګ بشوي ولې ولستره بیرته نه شریکي دا چې نه شریکي او مشل لپاره د غشن پر ساتل کیږي تبيله چې د پردې تر شا یو څه شته نو ستونزې زما په نظر باندې چې هم پراخ دي او هم دغه پدیده نه ویول او په دغه برخه کې پیسې هم زیاتې دي هوا تر راغله چې د نړیوالو پیسې نړیوال خپل حساب هم غوړي چې کله حساب غوړي تور ته مجبور مکلف دي جناب مجبور سي دوی دلته چې نړیوال هم به چې فصیت خپل یعنی توجه کی هغه په دغه برخه کې خپل پاملرنه وکړي خو اصل مسؤلیت زمونږ دی د نړیوالو نه دی کومه تاسو په دغه برخه کې پاک قدمونه اوچت کوو زه په دې باندې ډاډه مچ نړیوال او هغه څوک چې موږ تاسو ته بودیجه او فند راکوي هغه به هیڅ کله دا جوړه تونه کی نو زه فکر کوم چې ټول دلته په دغه برخه کې موجود دي
مننه ډیر مجرور صاحب اوګوستم د کورونا موضوع راګرمه د دغه باندې بلک تام شوراته وای چې امر خل صاحب وای چې شفافیت نشته په دې اړه مثلا دوی ته معلومات نه دی ورکړ شوی یا رسنیو ته چې څه وشول د سکاګانې څنګه شوی وزیران ولې لاړل بیا څه اقدامات وشول دغه د کورونا لپاره د مرستو پیسې چې 6 میلیونه ایواز په تبلیغاتو باندې لګیدل 6 میلیونه ډالر څنګه راتلی او څنګه لګیدي هغه پروسیجر یک اوریدونکو ته وای سمره باندې
اول خو د پښتنه کوله د برنامه په منځ کې راځم چې امرخیل صاحب کوم څنګه کې همکار دی
امرخیل صاحب د فساد سره د مبارزې د یو سازمان مشر دی بله
د امرخیل صاحب اندښنې منم او هر هیوادوال د حق لري چې دولتي ادارو نه دا وغوړي چې معلومات ورسره شریک کړي او دا زموږ مکلفیت ده خودتی ترڅنګ دا مشتریر سخت دی چې 15 میلیون نفوس ته مردانه دانه معلومات شریک کو او کاغه بیا د یاد او زی بیا د ویم زلای ورته واسطو اغه درو ادا چې روغتیا سپور د 15 کنټرول تر باندې وسو بدرس ویجاغه گزارش یو چیرل او پاس چیرنی گزارش د رسانی او مرکز کې د پریس کانفرنس په طریقه ټول ملت سره شریک کړ چې دا خبره دروغ و مبنا نه درلود او معلومات ناقص وو او یو ټلیټرونه غلا شوی نه دي دا یو موضوع بل د تبلیغاتو په اړه روغتیا وزارت منابع نه دی رسیدلې هیڅ ټول تبلیغات مؤسسات مستقیم کی همدې د دې لپاره بودیجه نه ونیولې او وش میلیونه په اول کې افغاني چې د پسانی مرکز د طریقه مصرف سو هغه د خپل هغه مالی گزارش خلکو سره شریک کړ زموږ یو دلیل چې د WHO یونیسف سره موږ بحث لرو پر دغه دی چې 20 میلیون ډالر دوی د پولیو لپاره مصرفي او مستقیم قراردادونه کې دغه باندې موږ اندېښنه درلو چې دا باید په کې شفافیت موثریت او مسؤلیت ایجاد شي دا یو مثال دی
زما مشخصه پوښتنه دا و چې د کورونا لپاره د مرستو د بهیر وای ځکه دغه په تیر کال کې د کورونا له خوا قرباني یو خواته په دې برخه کې د راغلو پیسو برخه کې فساد بل خواته و ستاسو نو مهمور سره تړل شوی دی همدای وخت چې تاسو خپل سپیناوي مو کوي
والا د فرد پایس کومه سپیناوي توز لکړای ښه او دا موضوع د اته میاشتې مخته کې مخکې تر دینه ده وخت چې هم دا گزارش نشر سازما د یو نیم میاشتې مهمیت نه تیرې ده د دې ترڅنګ لوی څارنوالي درې څلور میاشتې پر لپسې څېړنې وکړ او تور سپین پنی کې هیله برملا شو او دا هم ثابت شو چې د بدرس ویژه یو تعداد زیات دعوی د خام معلوماتو ناقص معلوماتو پر اساس وو. په هر صورت زه نه غواړم چې اوس هغه په پولیسي اظهارات ولرم. دلته د نظام کې عدلي او قضایي ارګانونه او کشفي ارګانونه دي، دوی ټول خپل هغه تحقیق وکړ او نتایج هم رئیس جمهوریت سره شریک دی او هم ملت سره به دوی شریک کړي. د فرد په حیث نه غواړم چې د خپل دفاع اوس وکړم او دا مخکې هم پرې وضاحت ویلی چې هر د دولتي کارمند که د یو افغانۍ په اندازه د وطن ته خیانت کړی هغه باید قانون په مقابل کې خپل جواب ورکړي.
تاسو هغه وخت کې زما په یاد دی وویل چې زما د موینیت یوازې یو څو میاشتې تېرې شوې یا یوه میاشت تېره شوې وه،
هغه هم په روغتونو په څو ورځو په ولسوالي ولایاتو کې تېر شوی و. دفتر ته زه دومره نه وم چې زه انصاف وکړم.
او دغه دوه اسلافم چې تورن شو او څوکۍ یې وبایللې، په دې باره کې څه وایست؟
افغانستان کې کوم څه وړ وای چې فساد رات کو چې فساد نشته، خدای یو لوی دروغ ده. خبرداری استفاده کیږي او یا استفاده کیږي روغتیا وزارت کې مختلف حیاتونه راغلي او تعداد زیات لسره هغه شو مواردی هم پیدا کړي چې پکې فساد وو. بعضې موارد وظیفه غفلت وه، بعضې موارد ایمرجنسي حالاتو په ترڅ کې مشکل پیدا شوی دی. څېړنې ادامه لري او زما هیله دا ده چې موږ یو څه نور هم یو میاشت نور هم صبر وکړو چې لوی څارنوالي او محکمه دا نتایج په رسمي توګه نشر کړي. ولې په هر صورت افغانستان اداري نظام کې زما باور دا دی چې یوازې اداري نظام کې نه دی، ټولنه کې متاسفانه فساد ریښه وهلی. د دې لپاره دا کسان چې دولتي ادارې کې راځي دوی خو د مریخ ټوکرۍ نه نه راځي، دا یا زما ماما ده یا ستا خاله ده یا د فلاني ورور او وېره ده. متاسفانه دا ناورین ټول کورنۍ فساد
سره بیا شکه د کلتور د فساد د کلتور ژورېدل یوه لویه ستونزه ده. په دې به هم بحث کوو. مجرور صاحب ډېره زیاته مننه. امرخیل صاحب، ستاسو شبکې ته د کرونا په برخه کې د کرونا دپاره د راغلو مرستو په برخه کې د فساد سره تړلي کوم اسناد رسېدلي؟ تاسې څه پلټنې کړي، څه په لاس درغلي؟ بله، ستاسو غږ نه راځي امرخیل صاحب.
جنبش ده ته چون زه میوټ کوم، هغه چې غږونه دلته بې ځایه در نه شي نو ځکه فکر کوم زما غږ درنکه. جناب جنبش صاحب، مشکل دا دی مخکې جناب سرپرست وزیر صاحب وویلې چې مجروح صاحب چې موږ نشو کولی چې فرد افغانستان ته معلومات ورکړو. موږ صحیح ده افراد په افغانستان کې خوښه 15 میلیونه دي. موږ د یو شبکې په کچه باندې کار کوو خو له بده مرغه تر اوسه پورې موږ ته هغه څه معلومات چې لازمه ده چې موږ ته راکول شي دوی کولی شي مدني ټولنې چې یو جز د نظام ده او د نظارت حق لري دوی چې راشي وپوښتنې وکړي چې وضعیت له کوم قراره ده. خو له بده مرغه چې د دوی د دغسې یو مهمې پروسې لپاره دوی د مدني ټولنو سره د نږدې نه کار هم لږ چې په دغه برخه کې چې موږ څومره مصرف وکړو مسایل تر کومې کچې پورې پر مخ ولاړل په دغه برخه کې موږ ته معلومات نه دي ورکړي. صحیح ده یو ورکوټ یو غونډې پرېس ریلیز یا پرېس کانفرنس به دوی جوړ کړی وو چې د هغې نه وروسته به دوی څه نوي کړي. نو زما هیله د دوی نه دا ده د جناب مجلو صاحب نه چې دوی د نږدې نه د مدني ټولنو سره حداقل زه د یو شبکې صحیح ده اوس به خدای نه خواسته دوی داسې ونه وایي چې زه دلته نااهلیت خبره ده یا د اهلیت خبره ده دلته چې خدای نه خواسته موږ معلومات نشو ترلاسه کولی. موږ هره ورځ ټولې رسنۍ حتی سوشل میډیا موږ هر ورځ تعقیبوو چې کوم ځای کې کومې ستونزې وجود لري. نو دلته مشکل اوس دا ده چې کله تا سره معلومات شریک نه شي، کله چې تا سره یعنی نظر په د قانون ته لاسرسی د قانون پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د خپلو سایتونو له لارې همیشه معلومات له خلکو سره شریک کړي. یو سایت هم نشو د سایت نه پرته دوی باید مدني ټولنې راوغواړي دوی کینې او هغوی سره په دغه برخه کې معلومات خپل شریک کړي ترڅو هغوی ته پوښتنې پیدا شي او د پوښتنو پر اساس باندې دوی آګاهانه بحث وکړي. که چېرته معلومات له موږ سره نه اوسي موږ به څرنګه وکولی شو چې آګاهانه بحث وکړو؟ خو طبیعي ده چې زموږ بحث چې دی هغه به ځینې وخت غیر تخنیکي وي ځکه معلومات به له موږ سره نه وي او معلومات زموږ حق دی او د دوی مکلفیت دی چې موږ سره دغه معلومات را شریک کړي. نو د دوی نه جناب مجلس نه زما پوښتنه دا ده چې آیا تاسو کله مدري ټول راغوخري چې هغه ممکن ولي اوسي او هغه تم څنګه معلومات ورکړي اوسي چې په تیر قضایو کې چې تو دې شي ادونه سي اشل يا دې کمیټريټرونه چې هغه په بهر تري او هغه قضيه چې دا هغه اوس بند شو هغه دروغ و په کومه ساز دروغ او کومه اسناد باندې دروغ و نو دا معلومات موږ سره به نه دي شریک شي وي دې مدري ټول سره یو خبره ته بل یادونه کوم چې کله چې مجلس په دا خبرو کې یو جی پی اوپن ګورنل پارټنرشپ چې هغه په ار کې چې وخت وخت باندې هغه جلسات کیږي الته خپل وزر سید احمد ځنې کمیټمنټونه یا ځنې تعهدونه لري چې د هغې تعهدونو مطابق دوی مدني ټولنو ته باید ځواب ورکړي خو په هغه کې هم په دغه برخه کې معلومات بېرته له ولس سره شریک شوي نه دي او موږ یعنې په خپله وزارت چې دی باید تر دې پورې خپل دا فعالیتونه یا خلکو سره معلومات شریکول فقط د پرانیستو حکومتوالې پورې محدود نه کړي چې هغې کوم کمیټمنټونه دي مطابق دوی
امر خل سب ډیره مننه ډیره مننه البته اوریدونکو بم بیا فرصت ولري چې را سره وغږیږي د ولسی جرګې د پلاتن یا تفتیش کمیسیون غړی محمد ابراهیم غختل هم را سره ملګری دی دوی ته بم وار ورکو دوی به هم خپل خبرې لري پم دې تړاو اوس به یو خبرتیا وورو او دا غنه ورس اوریدونکو تشمیری وایم چې زنګ راوي او لاندې خپل پوښتنې راته وکړي
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو ګران اوریدونکو لکه مخکې چې مې ویل دغه قلم او کتابچې لري یا کاغذ دغه شمیرې د سره ولیکئ لاندې زنګ راوغهئ پوښتنې وکړئ 0-202-55-09-23-540 د افغانستان کورنۍ شمیرې دي بهر نه 0-02-40-22-11-45-501 دا د بهر نه شمیره ده او سکایپ کې کولی شئ رادیو ټکې آزادي په دغه پته راته زنګ راوهلی شئ هیله دادا چلند وګګی لبد امرګه کده وزیر صاحب نه د عام روختيال چارسنبال یا سرپرست وزیر صاحب نه پوښتنه لري نو غوی نشوي کوله چې تر پای خبرونه کې پاتې شي کوله شوم یاداش کو دوی ته ورواسته وو اما په مجموع کې ل ملمنو نه پوښتنه کوله شي مېره بنيو کې
بل جنبش السلام علیکم مطلع خوشاله ملمن نه لري کني ولې ده د نړیوالو کومې د سپلند ټګ په شته چې موږ باید درته په جنگ کې وسوتړو یو اقتصادي کې اداري فساد وک نور سپنځي یا حلارې نو چې ولونو ته وګورو یو جنگ خو ستیر کلو دې سوي دي د ورته په یوه کې اداري فساد څنګه تر سوي دي په افغانستان کې د نړیوالو څخه دا پښتنه چې دا باید په جنگ کې وسوتړي ښه یا
ډیره مننه جنگ څومره وندل لري ډیره ښه پوښتنه ده کور ودان ژوندۍ وسې خوشحال صاحب بل اوریدونکو او رومیره بنیو کې میره بنیو کې اوریدونکو ستاسو غږ خبريږي
مننه ژوندۍ وسې زه ور حق زکری دنه یو لسم
زکری صاحب خیر علی راته وایست
موضوع ان شاء الله د پسات پر برابر
بس تاسو باتمن رادیو تعقیب کړی دغه موضوع ده وو
او رادیو د ټلیفون د طریقې اورم په سرت خو موضوع می د سیستم نو وره د خپل غسر ټکی نو وره د نو په سات خو واکنم چې ډیر عظیم ګناه ده هغه دا چې قران عظیم شان ته مل جل جلاله د دې زم بیان کړی دی خو بل خصوص کرا سعودیته چې په سات خصوصا په افغانستان کې ډیر پرمختللی دی د کوچنی ادارې سره نیولې بیا تر غټي ادارې پرې فساد به خي اوج تر رسیدلې دي نو د دې واځنه لامل دا دی
چې نن خبري دغه موضوعګانو باندې زکری صاحب غږیدل چې فساد ډیر د موږ ټوله منو اوس نړیواله ټوله نوې چې یو څه حالت ښه شوه دی یعنی مخکې یو څلور دریاوی یم درجه کې افغانستان اوس یو څلور 15 مکه شوه دی منه یې کنه
نه موږ د نړیوالو خبره خو په هیڅ صورت نه تاییدو نړیوال چې په دې خپل خبره کې صادق نه دي نو هغه به دې ته کوم ځای چیرې راسو کوم کسانان چې واکن رښتینی دي په ساده نه دي کړي هغه خبرې وکي بیا به دا خبره موږ ته د قبل او د تایید واړي د نړیوالو خبره په صورت مسته د منل نه
سمه ده نړیوالو خبره تاسو د منل نه ده بل اوریدونکي او رومیره بنې وکي
السلام علیکم
علیکم سلام راته وایز نو مو او زایمو
عبدالوکیل هم د خوصل اتنا سلام را تاسو ستاسو نو ته
مهرباني وکړه او پوښتنه لاندې راته وکړه یا نظر کله لري
پوښتنه پښتنه خو دا د کورونا په مورد دا د فساد موضوع ده چې ولایاتو کې واریان صرف لړل بل ولي ولایت کې واریان شول نو فساد هماغسې کړند ودې سره.
تاسو وایي یو والی چې په یو ځای کې په فساد تورن شوی و بل ځای ته یې واسطه والته والی شو، داسې وایس؟
ولی دا غوښتنه مثال دی چې وو خطر او هر څو مونږ د فساد په لاره کې فساد دلال په ګرځې کې پاتیا شي وایي. یا نور کارنا دا هغه لا نور ولا تو کې درته ما موري شو نو دا دا کوم خدا به نو تاسو ته څه چې فساد کوي
دا یو ډیره ښه پوښتنه ده. راځي په دې بم تم شو. مننه مننه عبد الوکیل خان، پوښتنه مراله د دې لپاره چې ملوانم دی او اوریدونکو دی یو ورسته اوریدونکو مخلو دې بم خپل پوښتنه کوي به ملمنو ته ورزمه ربنیو کی.
بله السلام علیکم، علیزه مد هلمند څخه.
علیزای صاحب ستړي مشه مېرمنو کې
ستړي مشه د اوس اب سلامونه تا ته ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما پښتنه زړه چې دلته څېړنه یا مثلا هغه د کیږي مشه پستور ګوین یا مجدلی دی هغه ترغه وخت کې چې چاته شراکت حق یې ورکی چې حق یې ورکی بیا هغه خپل په پټه پرځنی چې دلته په دغه هلمند کې پد رخصیه د ګدامو غنم گیر کړل امنیت بیا دې ګرکړی وتر مازیګر چې ټلیفون ورته وځو چې غره سی و چې تشریکه بلای به ته لکه یو په مندی کې خرڅنو خبره ترغه زیاده د اول کمیسنه ترکل کمیسنه چې حق یې نو ترغه وخت پرې چې د شرکت نو ورکړی نو دې بیا کوشش کوي چې د حق ورکړي بیا دې کوشش نه کوي دا ما سوال دی دا چې خبره ده چې دا یو دغه ورځ په ورځ ډیریږي نو په دغه سبب ډیریږي. یو بل دغه دا چې هغه خبره خو بل ورور وکړل چې ولې والی یو ځای کې کار کوي نه بل ځای ته ځي کې دا ځای کې نه بل
نو راځي چې هغه وکړه. علیزه صاحب ډیره مننه ستاسو لمړی پښتنه ډیره روخانه ده که څه هم دغه پیښه چې تاسو ورته غوته ونی ولا منګې نه تشتای دی ولې خو په مجموع کې دا ستونزه شته چې چارواکي وای پکې ګډون لري خپل برخه غواړي وکیلان پکې برخه غواړي مثلا بهرنیان یادېږي. راځي په دې ټولو بلان د خبرونه دویمه برخه کې تم شو. د ولسی جرګې د پلاتنی کمیشن مشر غړی محمد ابراهیم غختلې صاحب را سره ملګری دی. غختلې صاحب که دغه اوریدونکو پښتنو نه راپیل کوستړي مشم درته وایم دغه ته لاند ځواب ورکي وای چې فساد سره مبارزه نه کیږي یو واخلي متهمي کې بیا بل ځای مقرر کی خپل ونده چې ورکی بیا دی غلې شي په دې اړه راته وایس.
مننه خوشاله وسینه کې هلو سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او د هواد ټول اوریدونکو ته. رښتیا هم د اداري فساد په برخه کې په هغه شکل باندې چې باید کار شوی وي د حکومت لوخانه متاسفانه په هغه شکل باندې کار نه ده شوی. د کورونا په برخه کې کوم فساد شوی وو متاسفانه نه هغه چارواکي په جزر مجازات سو او نه په هغه شکل باندې په جزا ورسېدل او نه حتی چوکوي چې لري سوال لکه څنګه چې علیزه صاحب ویلې یو بل اوریدونکي ویلې دی یو ځای نه لري سو او بل ځای ته ولېږدولې سو والیان سو وزیران محاکمه نه سو موینان محاکمه نه سو رئیسان لري نه سو پر ځای دي. نو متاسفانه تر اوسه پورې د کورونا په برخه کې کوم کسان چې متهم دي تر اوسه پورې د محاکمې میسه نه دی راکش کولې سوي. ټول هغه فساد چې د تدارکاتو په برخه کې سوي ده یا د شاروالۍ نه د شاروالۍ په چوکاټ کې د وچ ډوډۍ په برخه کې سوي ده او یا همداشان د اورګانه محل لخوا نه چې په څلور دیسو ولایتونو کې د 3.5 میلیارډ کوم پنچلار په مصرف یې رسولې دي یو په برخه کې کوم شفافیت نه وو او تقریبا نیمه هم نه د مصرف شوی. مونږ د تفتیش کمیسیون په دې برخه کې شپږ میاشتې تقریبا تفتیش وکړ مونږ ته دقیق معلومات د دې ټول مشکلاتو هغه ټول دقیق ارقام دي مونږ سره. متاسفانه هیڅوک
په جزاونه رسېدل. دغه ارقام ته چې تاسو وای راټول کړم دي په پام سره د نړیواله شفافیت ټولنې یا درونتیا ټولنې دا نوې ریپورت چوي افغانستان یو څه لفساد سره مبارزه کې خښو ده. یو څل دریو یم نه زه یو څل 15 شم ته راغله دا تاییدوي د ارقام هم دغه یو شخصي کنيخي
زه مبالغه بولم چې د دولت لخوانه 15 میلیون ډالر د نړیوال بانک لخوانه 104 میلیون ډالر د اتحادیه اروپا لخوانه 50 میلیون ډالر د امریکای ایسایډی لخوانه 25 میلیون ډالر ترکیه جاپان چین ترکمنستان قزاقستان متحده امارات قطر هیوادونو په میلیونونو ډالر د کورونا په برخه کې د توکو په د تشخیصي توکو په برخه کې کومک کړی دا تقریبا مګه په عموم کې کراټول کو د ورګنه محل سره د شاروالي د ډوډۍ سره ټول 1 میلیارډ افغاني په مصرف رسیدلې دي. په 1 میلیارډ افغانیو کې کوم تخمین چې مونږ کړی دا 10 میلیارډ افغاني هم په مصرف نه دي رسیدلې، یعنی 50% پیسې د کورونا په بډې یا په البته په فساد باندې دوی
یعنی وهل شوی دی، خوړل شوی دی، خیر دار ته وې دی فساد کې او بخې دی فساد کې. هغه علیزی صاحب ویل چې زورور ګډون لري، مثلا کده ته دی ونده ورکړه خلی ټپیږي غلی کیږي، وکیلان پکې څومره ونده لري؟
وکیلان تفتیش وکړه، تاسو ولیدل چې د تفتیش کمیسیون تر اخره ورځې پورې د کوم شرکتونو سه دغه پیسې غوښتلې، تر اخره ورځې پورې دغه پیسو د بندولو غوښتنه کوله، حتی مصوبه صادر کړله، ولسمشر حکم ورکړی چې پیسې د آزاد شي او دا پیسې د شرکتونو ته ورکړل شي، او موږ د دې پیسو د آزادولو مخنیوي کوو، موږ مصوبه صادر کړله. ولې بیا هم عثماني وزیر صاحب دی، پخوانی وزیر صاحب چې برطرفه په فساد باندې دورونو، البته هغه په خپل صلاحیت باندې غیر مسولانه هغه پیسې ورته خوشی کړلې او ورته ورې کړلې. موږ ولسی جرګې همیش تا غټ پورته کړی دا ولسی جرګه کې موږ د تفتیش د کمیسیون رئیس شاپور اوسنځي همیش هغه درای په وخت کې هم غټ پورته کړی دغه وزیر ترای ما ورکوي دا خاين دا او دغه تکرای تاسو
او به اوس خدای عثماني صاحب خپل نشته هغه وخت کې دا تور رد کړی، و یعنی چې کدی وای د ځان سپیناوي به کړی هغه وخت یې ویل چې زما د لری کولو پریکړه سیاسي وای تورونه و نه منل او دایره کړل. کستاسي اجازه وی
امر موږ تاسو ولیدل 1500 وینټلټورا د تدارکاتو ملي کمیسون لخوانه واخیستل شو وڅسول کومه دي. یو دو دیر وینټلیکورا پاکستان ته یوړل شو، د یو متبرې سرچینې لخوانه خپاره شو، ولې یوړل شو، کوم خاطر باندې یوړل شو؟ یو
په دې باندې غښتلی صاحب د دې لپاره چې او به چې وخت محدود دی، په دې باندې لږ مخکې وغږېدو، تاسو دویمه برخه د خبرونې را سره ملګري شوي، البته موضوعګانې په دې تړاو ډېرې دي، کورونا یوه برخه ده، نور فساد ډېر دی، او وروسته به راته ووایه سو به امرخیل صاحب را سره دی، هغه نه به وپوښتم. دوی له فساد سره د مبارزې په برخه کې سابقه لري، کار یې کړی دی، هیله ده چې مایکروفون اوس روښانه وي. زما پوښتنه واورېدل شي امرخیل صاحب، یوه مهمه موضوع دا ده چې د فساد مخکې اشاره وشو، د فساد کلتور افغانستان کې عام شوی دی، پخوا چې به د رشوت خور وای خلک ترې تښتېدل، په دې اړه څو ځل په دې باره کې غږېدلی یو. ستاسو د کارونو چې فساد سره مبارزه کوي، آیا یوه برخه دا جوړوي چې فساد او فاسد رسوا کوي چې خلک ترې د پخوا غوندې کرکه وکړي؟
جناب جنبش صاحب وخت کم دی او خبرې ډېرې دي، خو موږ یې خلاص خلاص وایو. وروره، لومړی خو موږ تاسو ګورو چې موږ ستاسو انتخاباتي سیستمونه هغه څوک چې انتخاباتو لپاره راځي هغه سره کمپرازي په دې کې موږ تاسو ټول افغانان هر فرد تاسو خو به ډیر زیات معلومات لري او په خپل وکیل صاحب باندې هم موږ ستاسو ریاست جمهوریت هم په خپل په دغه برخه کافي معلومات لري بنسټیز کېدل کوم ځای نه شروع شوی دي بنسټیز کېدل هر فرد موږ ستاسو د انتخاباتي ساحونه شروع شوی دي که موږ تاسو ګورو زه په دې ډاډه یم چې په سل وکیلانو کې په سل فیصد وکیلانو کې 90% وکیلان ټول د رشوت لاري غیته راغلي پارلمان ته راغلي هغه پاک وکیلان ته زما پوره سل په سلو کې احترام دی همدغسې موږ تاسو ریاست جمهوري په انتخاباتو کې وګورو په میلیونونه ډالره دلته مصرف شو چې څرنګه یو کاندید خپل ځان هغې ته ورسي یعنې رایې خپلې زیاتې کړي نو بنسټیز کېدل نو سره کم کوي عام سړی په دې فکر کې دی چې هغه داسې یو چاته رایه واچوي چې هغه د پاکو سپېڅلی اوسي دوی سره پیسې اوسي عام خلک ته په دې بولوه یو مړې ډوډۍ ورته ورکوي هغې ته یو 100 روپۍ ورکوه
نه زما پوښتنه دا وه چې آیا ستاسې د مبارزې یوه برخه دام جوړوي چې د کلتور نور بدل کړي یو څه کار د دې په ځای چې بل کار وکړي تبلیغات وکړي دغې برخې ته او عملاً د خلکو سره په جوماتونو کې په ښوونځي کې یو مضمون داسې جوړ شي چې فاسد سړی نه سړی یا فاسد کس خراب کس فاسد چارواکي ته رایه مه دغه برخې کار کوي
د سینه د چې موږ په دغه برخانګو کاملا په دې مسلسله توګه په افغانستان تقریبا کواته زونو کې موږ په زړګونو علماو سره په دغه برخه کې خپل جلسات وکړه هغه سره کې ناسي درو چې دوی د خپل ممبرونو لارې مفسدو خلکو په اړه باندې تبلیغات وکړي او هغه په ټولنه کې وخښي په دې برخه کې موږ کافي کار کړی هم دا اوس هم په اړه کې چې نو مفسدو خلکو په اړه باندې موږ لیو پر سر بحث کوو دغه بحثونه ایجاد او خپل دفتر کې د باندې دفترونو کې په خپل مدني ټولنه کی تر څو پر سترنګ لمړی خپل د مدني ټولنه شروع کو چې مدني ټولنه باید د نور خلکو لپاره بیلګه ووسی همدغه چې لپاره مرګ چې د پارلمان تر څنګ موږ نشدې نه کار کو د دوی سره تماس نیول نو بالکل تاسو فکر وکړي چې د کلینټن سره تماس نیول آل دا چې دوی زمونږ نمائندگان دي نو دوی سره باید زمونږ نشدې اړیکې ووسی او دوی لپاره موږ کولای شو چې دغه فرهم موږ عام کو دوی ولی اجازه نه ورکي یا خلکو سره د تماس زمینه نه مساعده چې دوی سره کینی او د دوی له طریقه هم موږ دغه پروګرامونه او برنامه په ټولنه کې عملی کړو تر څو پوری دغه فرهنګ عام شي دا ساس خبره دقیقا ده نه نه تلوي کله مخکې کچاته د فاسد ویلې فاسد نه خلکو فاصله اختیار ولا نه بده مرګ چې وو سوق ډیر فاسد دی ډیر پیسې ولري هغه ته نسبت هغه چانه چې غریب مسكين دی او هغه ډیر پاک سوتره سره دی یګی نه خلک فاصله اخلي او هغه سوق چې ډیر پیسې ولري چې د هاري لارې نه پیدا کړو شي هغه سره خلک نږدې کیږي او نو دغه فرهنګ د ریکول لپاره متواتر شکل باندې په دې ټولنه کې کار کول پکار دي چې موږ هم په دې برخه
کې بل پښتنه وبخي پښتنه ډیریږي بل پښتنه دادا چې ولې هیڅ خواله نه راځي تاسو وایس یعنی ولې سمغه سي چې په خوای فکر کاوه چې څوک چې خټور دی ډيري پیسې وهلي خ کورې درلودلې خ موټر کې ګرځي ک په فساد پیدا کړی وي پروا نه لري خو پیسې لري زه احترام کوم دغه حالت کې ولې بدلون نه راځي ک تاسو تبلیغات کړی
خو مشکل هم دا دی چې زمونږ تبلیغات اوس مخکې موږ تاسو کتره یوسف رشید صاحب الله تعالی وبخي هغه چې په دغه برخه کې کار کوي چې شفافیت رامنځته شي په انتخاباتو کې زمونږ ستاسو اساس د ټول نظام او د سیستم د انتخاباتو لارې څوک راځي هغه یې جوړي کله چې هغه جوړي په کې شفافیت را نشي نو تبلیغ د خلک نه هلي کیږي په دغه برخه کې اکثره دغه سیستمونه خلک نه هلي شي ودي او همدا اساس دی چې ولس خو غریب دی مسكين دی یو مړ چې او تړکړه هغه ته منډه ولي او هغه ته ورزي په ځل کې کېدای شي دا خلک لپاره کېدای نشي داسې په دې سل په سل کې ډاډه یم چې هر هغه چاته څوک چې پاک سپېڅلی او صادق وي په هر ځای کې مجالس په دې باندې باید کیږي چې دا سره ډېر سپېڅلی دی ډېر پاک دی زړه کې ورته احترام لري خو چون چې د مجبوریتونه دي مشکلات دي ستونزې دي اقتصادي ستونزې دي خو کله ولسمشر هغه تقریبا 3 یا 4 میاشتې دمخه چې د اقتصاد وزارت د راپور پر اساس باندې د اعلان کوي چې 90% خلک د فقر د کرکې نه لاندې ژوند کوي نو تاسو فکر کوئ نو چې سړی وږی شي هر څه ته لاسه چي نو هغه مفسد سړی ته ووردي مفسد سړی ته کینی وځي اوس ما دغه مشکل حل کړ جناب جنبشته فقط یو خبره وس ګوري وکیل سیبان هغه خلکو ته ډیر لاسرسي لري چې دوی سره ډیر بلدي او دوی ته ورشي خپل مشکل ورته کی عام خلکو ته دې ته لاسرسي لري چې مشکل ولري دوی سره خپل مشکل وي او هغه د دولت سره حل کی نو سره کم ته موږ دغه فرهنګ ته دا فرهنګ به دوت کړل شي په ټول نه کې تر څو پوری خلک په دې پوجي د مفسدو خلکو خپل هغه فاصله ورسره کم کی نو دوی هم یو لوی مسؤلیت لري چې خبر کافي کار
مننه امر خلصه بغښتله سبب مخکې د نجدا خبرونه سره ملګری شي من په یو تازه پیښه باندې لګیدو چې د یونیسف یو کارکونکي ولسمشر په دې شړل چې د نړیوالو راغلو پیسو په اړه د رون ریپورت ورنښوي کړي فکر کوي یعنی مخکې د عام روغتیا سرپرست وزیر مول چې کله مونږ وایو چې فساد دیواز افغانان په پام کې دي دا نه کتل کې دا پیسې چې بیرون ناراضي څنګه لګول کیږي څوک یې لګي څومره برخه خارجیان لګي تاسو په خپل کمیسیون کې په دې اړه معلومات لري چې د فساد بهرنی اړخ څومره پراخ دی
اول خو جنبی صاحب دومره ویلې سم چې په دولتي جرګې په اړه باندې څنګه انتقادونه زیات وسو دولتي جرګې کې 2500 نفر دي شاید لکه څنګه چې امر خل سه ویلې ولی په صدې ډېر زیات ویلې هر کوم خلک به وي پکې ولی دولتي جرګې دي وکیلان دي ولس پرای باندې راغلي دي ولس پرای ورته ور کړی دا او ولس انتخاب کړی دی دا د ولس استاد دی او ولس خو کړی دی او وس د ولس په مخ باندې دروازې خلاصې دي دا وز پکتیا کې ما په دغه نه امن او شرایطو کې زره غنه پکتیا ته سره دي دي سه رخصتيان هم نه دي ولې دی ولسونو او د خلکو سره د لیدنې په خاطر باندې د دې د سنځو د اوریدو په خاطر باندې د ملاقاتونو په خاطر باندې دا اوس ما ته په دفتر کې تر اتیاو نفرونه اضافه مشران ناس دي چې باید یو سره وګورم دغه هر وکیل کې دلته
راځي دغه برخه هغه انتقاد وکړ او تاسو جواب وای او
زما موضوع دغه موضوع د یونیسف او د نورو اداراتو کې هم د فساد نه خالی نه دي مګه ته همیشه سکاله راپورونه راځي یونیسف دا کومور ادارات دي هغه کې هم په تدارکاتي برخه کې شفافیت موجود ده او نه هم د پیسو په مصرف کې
تاسو اسناد ټولوي لري په خپل کمیسیون کې
البته هم فساد موجود ده ولی متاسفانه من کمیسیون دا صلاحیت نه لري چې د دې په اداراتو کې منګه لاسوهانه وکړو او یا د دې تفتیش وکړو منګه فقط د حکومت
نو دا خو کولای شي چې اسناد ټول کوي او مثلا د بهرنیو چارو وزارت لاري د اقتصاد وزارت لاري یا لیو بل ادارې نه اړوندو بهرنیو سرچینو ته ورسوي
متاسفانه مونږ زیات کوشش کړی د پدې برخه کې ورې د مونږ سره پدې برخه کې دوی همکاري نه کوي بهرنیو موسساتو بهرنی موسسات دغه تغاړه نه دی چې پارلمان ته دی ځوابګوي وسی ځکه چې دوی ځان مستقل ګڼي او ځان ځوابګوي نه ګڼي پارلمان ته
مننه ډیره یو درې پښتنه مين پاتې دی وخت په لنډېدو د مرخل سب کلان لن راته وایي سیبه مهمه موضوع مخکې ګوتونی ول شو قراردادونه دی پارلمان هر غونډه د ولسی جرګې هر غونډه په دې یعنی لکته لګه په هر غونډه کې د یو موضوع دی چې د قراردادونه څنګه شو د تدارکات کمیسیون څنګه دی دغه تر شته چې تیریږي تدارکات کې لوی مشکل شته دی نیوکه په تدارکات او دغه په سیستم څومره سم دي ځینې په تور لګی چې ولسمشر او نږدې ملګری له دغه لارې ځان ته پیسې ټولي خلبل خو هغه وایي چې موږ دغه زورورو لاسونه لاند کړ ځکه دوی چغه وایي کومه خبره سم ده
جناب جنبش ته دوه خبرو کې کوم متاسې متوجي شو په خاله قرارداتونه اړتیا خبرې چې د ډیرو هغه خلکو سره د ډیرو قوي زغوا سره کله وزارت پاکي او کله وزارت داخله کې کله نور وزارتونه کې یو څو مشخص کړی وي مګوي تر لاسه کوله قرارداتونه اوس قرارداتونه نسبت د پخوانه هغه واقعیتونه دي چې نسبت د پخوانه اوس کې شي ودي خو دې کې هم هیڅ شک نشته چې د ولسمشر سره پخواو چې کړي چې دی هغه په دې قرارداتونو کې لاس لري او دغه ستونزې تر څو پورې هم موجود دي. خو دا هغه په خوانې کچ نه وځه کچ را کوم شوې ده او په دې کې هم هیڅ شک نشته دی چې زموږ استاد چې موږ خود دې شاهدان ګوري همیشه چې ځینې وکیل صاحبان په متواتر شکل باندې په دې قرارداتونو کې ګوتی ویو دوی ته چې رښتیا هم قرارداد چې دوی وو چې تر لاسه کې یا د دوی دوستانو لاري دوی د خپلوانو ته چې کوم قرارداد ورکړ کېدې چې ورنه کول شي دوی بیا چک وي نو دواړه اړخو کې ستونزې شته دي. ولې یو شی زه په پوره په ډاډ باندې ویلی شم چې اوسني قراردادونه د پخواني قراردادونو یا نن د شپږ یا اوو کالو مخکې کوم قراردادونه چې اوسني قراردادونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی
لنډ راته ویل شي څه توپیر راغلی نه هغه شی چې پخوانه کې د اوس کې یغه څه شی دی
اوس تاسو ګوري ټول قراردادونه ته زګي د ویب سټېشنو په فرمخ باندې دا نشریږي او هر سړی کولی شي په دې اړه باندې پوښتنه وکړي او دوی هم وخت په وخت باندې د ټولنیزو سره د ورسونو سره د غشيان شریکي زنه وایم چې دلته دا پاک دي. خو کمیسون کې ځنې فیصلې چې دي هغه د ځنې یو ورخو یعنی پلوې کیږي البته منتها په دغه برخه کې تغییر راغلی دی چې قراردادونه اوس شفاف دي نظر په په قانون باندې د شفافیت د اصول لمخه قراردادونه همیشه د ویب سټ پر مخ باندې چول کیږي د خلکو سره شریکيږي خلکو د زمينه مساعديږي چې په دې کې پختنه وکي او اغاهنه پختنه او په دې باندې بحث وکي. خو په خوا د غشيان ټول پټ کیدل او ایس کله د قراردادونه
مثلا ورستۍ بیلګه دا د مالی ګوخه کړی شوی وزیر ارغندېوال تور ولګو چې مثلا د چارو ادارې تعتلس قسمه غوخه اخیستل کیده او په دې کې فساد او په دې کې مثلا په داسې حال چې خلکو ګیری خوري دغه مسائل څومره د فساد لپاره لاره جوړولې شي فکر کوي د شان شته کنه کدا یو تورو
نه 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 تور خو بالکل نه دی یعنی دغه شان شته یعنی تر دې کچ کور زموږ اساس فساد را کم شوی چې اوس په خو باندې موږ تاسو کې کیږي چې د غوخو مقدار زیات شوی دی په خپل دا هم د دې بیلګه ده چې په دې کې یو څه دغه راغلی دی یو څه شفافیت راغلی دی په خو خو یعنی دغه فساد د توخواني فساد سره هیڅ توپیر ورنه په خو فرض مثال د بوټي او مزه دي $50 باندې تاخیست وسته هغه نشي کولای چې یو مزه د بوټ نظامیانو لپاره تاغه $50 په پینځه یا په شپږ ډالر باندې تاغه واه
صحیح دغه توپیر د مننه ډیر امر خل صاحب ای وای دیمه دقه او بک
ای وای چې خلک پوه شي چې خلک پوه شي یو دا دی چې دغه د سیستم الکترونیکي شوی دی دغه سلسله کې نو سلسله مشکلات اسانه شي بس
مننه ډیر غختل حساب لاند کراته وایس که تاسو د فساد سره د مبارزې مسول وایس یا دوا درې د سیراته وایس سمو کول څنګه د فساد مخنی ولا
د فساد سره د مبارزې په برخه کې کړنې ځانته یو سیستماتیک اصول باید وټاکل شي تر ټول نه باید متحد کسان ځای په ځای شي او کلک نظارت وسی د متحد کسانو نه اداره باید داسې یو اداره رامنځته شي چې شفافیت پکې موجود وي او د دې ترڅنګ اخلاص صداقت موجود وي او لکه څنګه چې امر خیر صاحب ویلې مدني ټولنو ته هغه ادارو ته چې هغه نظارت لري کوي یو ته باید اجازه ورکړل شي چې پوره نظارت لري او کې د ټول پروسونه متاسفانه اوس دلته فرمایشي کارونه کیږي که تدارکات او یو الکترونیکی یو سیستم را منځ کړه دا ولې بیا هم موږ دقیق معلومات لرو موږ ته د شرکتو والا راځي او د موږ نه غوښتنه کوي چې په دې قرارداد کې د موږ نه پیسې غوښتل کیږي موږ مواسطه کوي موږ مجبوروي چې د دې فساد مخنیوي په خاطر باندې موږ واسطه کوي چې دلته د مانه پیسې غواړي او تاسو ورسئ د دې پیسې د مخنیوي په خاطر باندې تر څو د مانه پیسې وانه خستل شي او موږ واسطه کوي نو د دغه مخنیوي په خاطر باندې صداقت ته اړتیا ده او سیستم ته اړتیا ده او خې ادارې ته اړتیا ده د یو 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 خې نظارت ته اړتیا ده چې ټول مدني ټولنو او ټول ناظرو ادارو ته په صحیح توګه د شفافیت لپاره یو زمينه مساعده چې ځمن کاری ټیم رامنځته شي
ډیره مننه
قوانين او کوم اجازه
او مجازات حتمان باید موجود وي. وکیل صاحب محمد ابراهيم غختل کورودانه درته وایم له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي لته سره د ازادي چپو کې په دغه باس کې خان زمان نامرخیل چې له فساد سره د مبارزه یو شبکې مشر دی او د غرض د عام روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو ګډون کړي ول بده مرغه د خاغلی رمضان بشردوس ټلیفون وصل نشو. ازادي چپو کې خبرونه په دریجه بل ظریف نظر سره روانه پاتې کیږي. د افغانستان د سولې بهیر پکې او نوې پرمختیاوي پکې څیړل کیږي. له خپل همکارانو په کابل کې چې مرسته کړې و دلته طاهر روخان او نورنا مننه کوم. کور مو ودان. زه داوود جنبش تر بلې خبرونه درنه اجازه غواړم. د خدای پامن.